سلامونه ستړي مشه. نن جمعه ده، د 14 لومړي کال د سرطان چنګاښ څلېرويشتمه د 2022 کال د جولای 15مه. زه صفي الله ستانکزای مو د ازادي راډیو لومړنۍ سهارنۍ خبرې مجلې ته ښه راغلاست ویم. تخنیکي چارې سید قادر جلالوف مخته وړي. لومړی مهم خبرونه. د پکتیا ولایت سیل زپلی د فوري مرستو غوښتنه کوي. وروستو ورښتونو د پکتیا ولایت د مرکز په ګډون په زرمات، ځاځي اریوب، جانیخیل، سید کرم، احمد آبا، ډنډ پټان او څمکني ولسوالیو کې سیلونه جاری کړي چې له کابله د سرو مال تاوانونه پیښ شوي. ځایي چارواکي په سیلونو کې د شپږو تنو مړینه تاییدوي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFPY سږکال تر اوسه 33 میلیونو زیاتو افغانانو ته بشری مرستې رسولی دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام پرون پر خپله ټوټر پاڼه لیکلي چې په تیرو شپږو نیمو میاشتو کې اړو کسانو ته 410,000 ټنه خواړه او 115 میلیونه ډالر نغدي مرسته کړې ده. په کابل کې د درملو د کموالي او د بیې د لوړېدو له کابله د طالبانو حکومت د درملو او خوراکي موادو ادارې وویل د دې ستونزې د حل لپاره یوه کمیټه جوړه کړې. د ادارې ویلې تر ټولو د سرطاني ناروغیو د درمل لږ موندل کېږي، خو هڅه کوي چې دې ستونزې ته د حل لار ومومي. د ادارې همداراز د درملتونونو ته خبرداری ورکړی چې درمل تر ټاکلي بیې لوړ ونه پلوري. د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت وایي د افغان اجانو لومړی ډله پرون مازیګر کابل ته ورسېده. دغه وزارت له اعلامیې سره سم کابو 700 افغان اجان په دوو الوتکو کې له جدې څخه کابل ته ورسول شول. افغان اجان د آریانا افغان هوایي شرکت او کامیر په الوتکو کې سعودي عربستان ته بیول شوي او د حج او اوقاف وزارت په وینا د همدغو هوایي شرکتونو په الوتکو کې بیرته افغانستان ته ولېږدول شول. سږکال له افغانستان څخه 15,500 تنه د حج د مراسمو لپاره سعودي عربستان ته لاړل. د بریتانیا د مالیه پخوانی وزیر ریشی سوناک د صدارت چوکۍ ته د نومونې لپاره د محافظه کار ګوند د پارلماني غړیو ډېرې رایې ترلاسه کړې. هندي ولسمشر ریشی سوناک د تېرې سې شنبې په ورځ د بوریس جانسن له کابینې استعفا وکړه او وی ویل چې د صدارت لپاره کاندیدیږي. تر اوسه پورې د محافظه کار ګوند له لوري د صدارت چوکۍ ته د کاندیدانو په منځ کې د سوناک رایې 8 دي چې تر ټولو ډېرې دي. له ده وروسته د بریتانیا پخوانی دفاع وزیر پانی موردانت وشپې رای لري. دا لومړنۍ ښځه ده چې په بریتانیا کې د دفاع وزیر په توګه دنده اجرا کړي. او د اوکراین په مرکزی برخه کې پر وینیتا د روسیې لوري د توغندوی برید له کابله لږ تر لږه 23 تنه وژل شوي او 250 نور کسان ژوبل دي. د اوکراین د بیړنیو خدماتو ادارې د دغه برید تصویرونه خپاره کړي. په تصویرونو کې موټرونه لیدل کېږي چې د اور لمبې پکې بلې دي او اور وژونکي هڅه کوي چې په یو ویجاړه شوې ودانۍ کې اور ووژني. خبرونه مو واوریدل. رازو د پروګرام د مطالبو معرفي ته تر هلمند وروسته په کندهار، زابل، دایکندی او غزنی کې یو شمیر خلک په کولرا اخته شوي. روغتیا پالان ناروغانو ته په داسې وخت کې څه سپارښتنه لري؟
باید مخکې له ډوډۍ نه یا له اوبو څښلو نه لاسونه پریمینځل شي، لوښي پریمینځل شي او اوبه باید جوش کړي وڅښل شي.
د بریتانیا دفاع وزیر وایي د 450 افغان ملکیانو د وژنې پر ادعا ځان ناګاره نه اچوي. طالبان بیا ناټو ځواکونه تورنوي چې تر راپور شو ارقامو یې په افغانستان کې ډیر خلک وژلي.
جناهایی که در اینجا حضور نظامی داشتن در تمام کشوری ما همچون جنایت را انجام داده و این موضوع در همین 54 تا خلاصه نمی شود.
کندهار ته ګڼې هغه کورنۍ ستنی شوي چې کلونه پاکستان کې تیر کړي.
د خپل وطن ژوند خو خپل سره ژوند خدای دې بس خیر کې او مجد ژوند خو بالکل لکه ما بس دار کم زور.
او د هغې افغاني د قصې په اړه مهم خبرو چې کلونه امریکا کې تیر کړی او اوس افغانستان کې خپل اصلي کورنۍ لټوي.
نام پدرم توبالک
د خپل کورنۍ د غړو د ځای ځایګي معلومولو په لټه کې. ناهید وکیلی نګدیش پته کله نه ده د افغانستان د غور ولایت اصلي اوسیدونکي.
دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په هلمند، کندهار، دایکندي، زابل او غزنی ولایتونو کې خلک او ځای چارواکي وایي د کولرا ناروغي د مخنیوي لپاره له هڅو سره سره دا ناروغي مخ په خپرېدو ده. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت وایي طبي ټیمونه هغه سیمو ته تللي چې ناروغي پکې خپره شوې. خو په کولرا د اخته شو او ورڅخه د مړو شو د شمیر په اړه سنوي جزئيات په دغه ريپورت کې
د دې ناروغي لکبله د هلمند په باغران ولسوالي کې د شلتنو د بریدي خبر ورکړی شوی او ویل شوی چې نه یوازې په دې ولسوالي بلکې د هلمند زابل دایکنډي او غزنی په ولایتونو کې سلګونه کسان پرې اخته شوی دي د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویندوی ډاکټر شرافت زمان تیر شپه ازادي رادیو ته وویل
لکه څنګه چې د هلمند ولایت د حادثه حالات ای ډبلیو ډی په خیال تر مست شوی دي د دایکنډي ولایت څخه د هلمند ولایت د مرکز څخه اندرنګ د کندهار ولایت کومې پیخي شي د هادو اسحالات او د اختر په دوهمه ورځ باندې او په دریمه ورځ باندې حالت نارغانو مراجعه کړې و زمونږ روغتي پرسنل ته په مرکزی روغتون کې هم په روغتي مراکز کې کومې پسیمه کې وجود لري حالت خدمات وړاندې کړې دي او نارغان الحمدلله رخصت شوی دی خو دي
د زابل د امیر روغتي رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی تیر شپه ازادي رادیو ته ول چې په ولایت کې تازه د کولرا یو سلو شپېته نور پیښه ثبت شوې دي
بیا هم په خوښنۍ سره د زابل د بیلابیلو ولسوالیو څخه د سوري ارتغر شاجوی شارسپا او مرکز څخه نږدې یو سلو اتیا د ای ډبلیو ډی شدید نس ناستي پیښې لرو
د ډاکټر حکیمی په وینا سیمو ته د تیبي ټیمونو د رسیدو لکبل څوک مړ شوی نه دی خو تر دې وړاندې په زابل کې په کولرا د دوه تنو مړینه تایید شوی و د دایکنډي د عامه روغتیا رئیس سید اسحاق حسینی ویلي چې د تیرې اونۍ د چهارشنبه ورځې د دغه ولایت په هغو سیمو کې چې د هلمند له باغران ولسوالۍ سره پوله لري ګڼ کسان په کولرا اخته شوي دي شدید اسهال او استفراق د دې ناروغۍ نښې دي د وی چې د دایکنډي کجران کیتی او د ولایت مرکز ته تیبي ټیمونه استول شوي چې د ناروغانو درملنه وکړي په دایکنډي کې تر 400 ډیر کسان په روغتون کې بسترې دي په هلمند کې د شاوخوا 500 تنو ناروغي تشخیص شوې ده خو ګومان کیږي چې د کولرا په ساري ناروغي به په دغه ولایت کې د اخته شویو کسانو شمیر تر دې ډیر لوړ وي په هلمند کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس حفیظ رشید وای یوازې وړ مورز د اتیا تنو ناروغي تشخیص شو
پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان په څو ولایتونو کې کولرا ناروغي خپره شوې او لکبلې لزګونه کسان مړ شوي هم دي دا ناروغي څومره خطرناک ده د خپرېدو علتونه او نښې څه دي اسمت ساروان په دې اړه د جرمني په فرانکفورت کې له افغان ډاکټر سید نصیر احمد سره مرکه کړې ده ډاکټر سید نصیر احمد پیل کې د دې ناروغي د خطر په اړه پوښتنې ته ځواب وایي
لبد مرغه دایو مرګونه ناروغي ده چې که یانن څوک پر اختاشي کې د لشي اته لشل فساد تر او یا فساد له مارک سره مخامخ شي
د خبرې دوه علتونه سړي
زیاتره علت د ناول او بو او ناول خوراکي موادو له طریقې نه چې یانه یا له بو او بو کله چوبه څخل کیږي او یا چې هغه ډوډۍ چې په کولرا باندې ناول شوی وي خوړل کیږي رامنځته کیږي
نشي څه دي
اساسي علایم د دوه ناروغي د دې چې خلک یا ناروغان د استفراق سره ډیر مخامخ وي او په زمن کې ډیر جدي اسهال ورته پیدا کیږي نو د استفراق او د اسهال په لړ کې دوی ته زیاتره وخت د مواد اوبو هغه د بدن اوبه یعنی کمیږي لکه چې د دې ترڅنګ د بدن هغه الکترولیتونه لکه د سودیم پوتاشیم کلسیم او یا شمیر نور هم له اوبو سره یعنی د اسهال په وخت کې له دغو مایعاتو سره د بدن نه وځي او بدن له د مارک له ګواښ سره مخامخ کوي تقریبا 80% خلک کېدلی شي حتی احساس ونه کړي چې کولرا ولري مګر دوی چې کله جوابچای کې یا تشناب ته ځي طبیعي خبره ده د دوی د جوابچي سره د کولرا میکروبونه چاپېریال ته خپرېږي او نور خلک پرې ناروغيږي نو ځکه باید مخکې له ډوډۍ نه یا له اوبو څښلو نه لاسونه پریمینځل شي لوښي پریمینځل شي او څنګه مو چې مخکې یاده کړو اوبه باید جوش کړي وچکل شي ځکه که اوبه جوش نشي نو د میکروبونو باندې به لړلې وي او ډېر امکانات دوشته چې په یو کم وخت کې ډېر غټ شمېر د انسانانو په دغه ناروغي باندې اخته شي.
ډاکټر سید نصیر احمد چې د کولرا ناروغۍ د خطراتو او د دې په اړه غږېد چې که ناروغان که خلک په دې ناروغۍ اخته شي نو څه باید وشي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له آزادی رادیو.
د بریتانیا د وسلوالو ځواکونو یا دفاع وزیر جیمز هیپی وایي د دغه هیواد د پوځیانو له لوري د افغانانو د وژنو د تورونو په اړه به بشپړې څېړنې وشي، خو د په عین حال کې وویل باید له دوی سره په دې برخه کې شواهد شریک کړل شي. د هغه مستند راپور له مخې چې بی بی سي چمتو کړی، بریتانیایي پوځیانو د 2010 او 2011 کلونو ترمنځ لږ تر لږه 450 افغان ملکیان په هلمند کې وژلي دي. جزئیات په دغه ریپورت کې
د بریتانیا دفاع وزیر وایي د ځنګړو بریتانیایي پوځیانو له لوري د 450 تنو ملکي افغانانو د وژلو په باب که شواهد ورسره شریک سي، سترګې به پرې پټې نه کړي او په اړه به یې بشپړې پلټنې وکړي. جیمز هیپی ویلي پر دغو ادعاو به ځان ناګاره نه کړي. کارګر ګوند غوښتنه کړې چې د 2010 میلادي کال له نومبر څخه د 2011 میلادي کال تر مې میاشتې پورې د بریتانیا د ځنګړو ځواکونو د کمانډو له لوري په هلمند ولایت کې د 450 ملکي افغانانو د وژنو د تور په اړه دې په خپلواک ډول څېړنې وسي. د بریتانیا دفاع وزیر ویلي چې پخوا هم د لګول سویو تورونو په اړه د بریتانیا د پولیسو له لوري پلټنې سوې وې، خو دی ټینګار کوي چې بیا ځلي څېړنې ته تیار دی. په همدې منځ کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د ناټو ځواکونو په افغانستان کې د حضور په ترڅ کې تر هغه څه چې په راپور کې ویل سوي ډېرې وژنې کړې دي. د طالبانو حکومت مرستیال ویان بلال کریمی روټرز خبري اژانس ته ویلي چې په تیرو دوو لسیزو کې ګڼ شمېر کلي بمبار سوي دي.
حقیقت دا دی چې په تیرو شلو کلونو کې هغو خواوو چې دلته یې حضور درلود زموږ په هیواد کې دا ډول جنایتونه کړي. دا موضوع د 450 تنو په وژلو پورې نه رالنډی شي.
د
هغو شمیرو پر اساس چې رویټرز خبري اژانس خبرې کړي، په تیرو شلو کلونو کې امریکا او ناټو تر 30,000 ډېر ملکي وګړي په افغانستان کې وژلې دي. د ناټو له لوري ملکیانو ته مرګ ژوبلې په جګړو او بمباریو کې اوښتې دي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یوبا.
طالبانو په کابل کې د یو دینی عالم د وژلو پړه په داعش واچوله. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي شیخ سردار ولی په وروستیو کې افغانستان ته ستون شوی و او د دوی د حکومت پر ضد له جګړې سره یې مخالفت کړی و. له دې سره تقریبا مهاله په لوګار او غزنی کې په دوو پیښو کې شپږ تنه په ورته ډول وژل شوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت داعش ډله په کابل کې د وژل شوي سلفي ملا په وژلو کې په لاس لرلو تورن کړه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویندوی عبدالنافع ټکور وایي له تحقیقاتو څرګنده شوي چې شیخ سردار ولی په یوه کور کې اوسېده چې محدود کسان ورڅخه خبر وو او د کورنۍ غړي یې د خسرګنې کور ته لېږلي وو. د ټکور پر اساس سردار ولی لومړی په چړو وهل شوی او بیا یې سر پرې کړی شوی دی. د هغه بلاک چې سردار ولی پکې اوسېده چوکیدار ویلي چې نوموړی غرمه مهال له کوره راووت او لږ وروسته یو ماسک لرونکی ځوان ورسره کور ته ننووت او څه وخت وروسته ځوان یوازې راووت. د سردار ولی یو ملګری قاری سلمان ویلي چې د غرمې د ډوډۍ بلنه ورکړې وه، خو له یوې بجې وروسته یې تلیفون بند شو. ماښام شاوخوا 8 بجې کور ته ورغی که ګوري چې سردار ولی وژل شوی دی. طالبانو ویلي چې سردار ولی د خوارجو له لوري وژل شوی چې منظور یې داعش ډله ده. طالبان د دې دلیل دا بولي چې سردار ولی د طالبانو د امارت پر ضد جنګ ناروا بللی و. له دې سره په یو وخت پرون له لوګر څخه د څلورو نانوایانو او له غزنی څخه د دوو تنو د وژل کېدو خبرونه ترلاسه شول. د چهارشنبې د شپې په شاوخوا 10 بجې په پل علم کې نامعلومو وسلوالو د یوې کورنۍ څلور غړي چې په نانوایی کې کار کاوه وشل او د پیښې لځه و تشتیدل. د قربانیانو په منځ کې درې ورونه او څلورم د هغوی د ترسوی وو. د غزنی د مرکز د احمدی کلالانو په کلی کې نامعلومو وسلوالو دوه تنه په مرمیو وشتي او وژلي دي. په وژل شوو کې یو تن د سپورتي کلب روزونکی وو. تر اوسه پورې نه د لوګر او نه د غزنی د پیښو انګیزه څرګنده شوې ده.
د کندهار سپین بولدک او چمن لاري له پاکستان زرګونه کډوالې کورنۍ هیوا تستنی شوې. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدو چارو ادارې مسولان وایي یا د کورنۍ د کډوالو د نړیوالې ادارې IOM په مرسته بیرته تر خپلو سیمو رسیدلي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر ځوانان بیا د زیاتې بیکارۍ له امله هڅه کوي چې له هېواده بهر ووځي. نور تفصیل د صادق رښتینی په رپورټ کې.
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د کډوالو تمځای له پاکستان څخه تازه راستنی شوي کورنۍ دلته تر راجستر او د خوراکي توکو او نقدو پیسو له ترلاسه کولو وروسته خپل سیمو ته ستنیږي. وزیر محمد له 15 کلنۍ کډوالۍ وروسته تازه هیوا ته راغلی. نوموړی وایي هیوا ته په ستنېدو خوښتي.
15 کال وختي زه دوریا وستم اوس راځم خپل وطن ته. ډېر خوشاله وروره د خپل وطن خو انشاءالله زموږ ته به خیر وي. ډېر خوشاله وروره خپل ژوند خو نو د خپل وطن ژوند خو نو د خپل سره ژوند دی. خدای دې بس خیر کړي او مجد ژوند خو نو بالکل لکه ما بس دا رقم وروره ډېر په تکلیف ډېر غزامت یې دا ژوند وروره بس غوښتنه مې دغه داسې نورم انشاءالله امنیت راولي او دا مهاجرینو ته وسایل ورم جوړ کړي. ستړي خلک در روان وروره دی خاصه خاص پاکستان نه خاصه.
د کندهار سپین بولدک او چمن لاري له پاکستان ستنيسي وي او شمیر نوري کډوالي کورنۍ بیا گاوندې هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند سخت بولی او له مسولانو غواړي چې په کور دننه سانتیابي زیات یا نور د کډوالۍ د اړتیا مخه ونیسي.
عبدالرحمن دي د پاکستان څخه راوښتیم څومره کلونه آباد چې د ماجرتوب څخه وروسته 15-17 کال سم آباد د برته راوښتم خپل وطن ته. غوښتنه دا لرم چې بس د ټول مسلمان چې دي د امیرین چې دي یا د ټول مسلمان سنداجی پر دی ولس باندې رحم وکي خپل کوم اصول چې دی هغه دی صبر پاک.
زمانم حیات الله دی د زابل ولایت وسیدون کې ما د شل کال هجرت ورست د خپل وطن ته زو بیر خپل وطن ته دوري ژوند کوم. ډیر خوشاله الحمدلله.
د کندهار د کډوالو او بیر تر استنیدونکو چارو ریاست مسولان وایي په تیرو 9 میاشتو کې شاوخوا 14000 کډوالي کورنۍ د سپین بولدک لاري هیوا تراغلی او دا بهیر لا هم روان دي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو مشر محمد قاسم تسنین وایي دوی د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان په مرسته د کډوالو کورنۍ سره د خوراکي توکو او نقدو پیسو مرسته کوي او هغوی تر خپل سیمو پرې رسوي.
دلته د اندازه تن تقریبا 14000 کورنۍ به ان شاء الله عزیز دلته وسط سیوي بغیر سفت خوم راغلي دي. خو سفت سیوي چې دلته زموږ سره او د مهاجرین دریاست او د IOM سره چې کم سفت سیوي دي تقریبا 14000 دي او ورځنی ډول د دیش تهونی سي دراویا پرې حتی دا سیوي دي چې 2 او 4 او 5 او 10 رسیدلی دي دیش 40 50 شپته داسې.
کته هم د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ لاري هر ورځ ل دې سخنیولې تراویا پرې کورنۍ هوا تراځي. خو برعکس یو شمیر ځوانان بیا د زیات بیکاری لامل هڅه کوي چې له هوا د بهر ووزي.
ل خبرونو ور اخوا
د ټولنیزو او تحلیلي مطالبو د برخې ته مو بیا هم خرغلاست وایم ور بشو. اول بل ملالی بشیر وورو چې د افغانستان په اړه په لویدیځ مطبوعاتو کې سراغلی.
انټرسپټ خبرونې د امریکا د هغه فدرال قانون یادونه کړې چې د دې هیواد د دفاع وزارت بودیجه او مصارف مشخصوي. په مقاله کې راغلي چې د دفاع وزارت د 2023 کال لپاره د بودیجې په اړه تر رایو مخکې د امریکا په کانګرس کې د مینیسوټا ایالت استازي الهان عمر په دې مسوده کې د ځینو اصلاحاتو غوښتنه کړې وه. د مقاله په وینا د پوځي مصارفو په قانون کې د اصلاحات افغانستان ته د امریکایي بشری مرستو د سقوط د مخنیوي په هدف وو. د پوځي مصارفو د قانون د دفاع وزارت مخه نیسي چې هیڅ ډول پیسې یا مهم توکي طالبانو او د طالبانو نورو اړوندو ادارو یا کسانو ته انتقال نکړي. ورسته لولو چې دا قانون د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته امریکایي مرستې په اغیزناکه توګه قطع کوي. په دغو مرستو کې د مقالې په وینا خوراکي توکي، د روغتیا تجهیزات او داسې نور څه شامل دي چې اوس مهال میلیونونه افغانان ورته اړتیا لري. په مقاله کې د امریکا هغو مرستو ته هم اشاره شوی چې له زلزله ځپلو سره یې وکړي، چې تر دې وروسته به له افغانستان سره دا ډول مرستې امکان نه لري. په کانګرس کې استاذ الهان عمر انټرسپټ خبرونه تویلې، اوس مهال افغانستان په نړۍ کې تر ټولو وحشتناک بشري بحران سره مخامخ دی. شاوخوا 95% افغانان کافي خواړه نه لري. ګارډین ورځپاڼې بیا د افغان سندرغاړو او هنرمندانو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. مقاله د یو سندرغاړي اجمل هیکلزاده په کیسه پیل شوی چې وایي 44 کاله مخکې د پلار له افغانستانه کډوال شوی وو، او په 2001 کال کې کله چې امریکا د طالبانو رژیم له منځه یووړ بیرته افغانستان ته ستون شو. دوی لسیزې وروسته دی د طالبانو له بیرې یو ځل بیا له افغانستانه کډوال شوی دی. په مقاله کې لولو چې هیکلزاده اوس په پېښور کې اوسي او وایي چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته هنرمندانو او سندرغاړو لبیری د موسیقي آلات پټ کړل او د موسیقي ادارې وتړل سوې. خو د مقاله په وینا پاکستان هم افغان کډوالو ته هغه خوندیتوب نه دی ورکړی چې دوی یې لدرلوده. تیر میاشت هیکلزاده پولیسو ونیو ځکه د ده په وینا پاکستانی اسناد یې نه درلودل او د کډوالو په توګه نه دی ثبت شوی. په مقاله کې راغلی چې ورته پیښه له یو څلورویشت کلن هنرمند ندیم شاه او نورو څلورو افغان سندرغاړو سره هم سوې وه چې ګواکې دوی په غیر قانوني توګه په پاکستان کې شپې ورځې تیروي. پاکستان له 1980 لسیز راهیسې د لږ تر لږه 1.4 میلیونو راجستر سویو کډوالو او له 1.5 میلیونو څخه د زیاتو غیر راجستر سویو کډوالو قربتوب کوي، چې د مقالې په وینا هیڅ قانوني حیثیت نه لري. تیر کال وروسته له هغه چې طالبانو په کابل کې واک ترلاسه کړ، سلګونو زره افغانان پاکستان ته کډه شول. مقاله یادونه کوي چې دغه افغانان غواړي په پاکستان کې راجستر سي ځکه افغانستان له اقتصادي بحران سره مخامخ دی.
اوس مو د هغې افغانې ښځې له قصې خبرو چې کلونه مخکې امریکا ته وړل شوې وه، اوس د خپلې کورنۍ په لټه کې ده.
یعنی نام پدرم توباله که میفهمم ایره به شما میگذارم سرقه
د خپلې کورنۍ د غړو د ځای ځایګي معلومولو په لټه کې. ناهید وکیلی نګدیش پته کول نه ده د افغانستان د غور ولایت اصلي اوسیدونکي، اوس د امریکا په نیویارک کې اوسیږي. کیسه کوي ماشومه وچې د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ په وروستیو کې د غور په آهنګرانو کې د دوی په سیمه کې وچکالی راغله. په خبرې له یادې سیمې 300 ماشومان د کابل مرستون ته راوړل شول. په دې ماشومانو کې دا هم وه چې وروسته یوې کورنۍ ته په فرزندي ورکړل شوه او له خپلې اصلي کورنۍ لرې شوه. د نوموړي په خبره په دې کیسه نه پوهېده. تازه ځینې کسانو خبره کړې او دا اوس د خپلې کورنۍ د غړو په لټه کې ده. ناهید تر اوسه یوازې د پلار په نوم پوهېدلی او دا چې څه یې کول، خو په دې هم نه پوهېږي چې کوم معلومات یې چې ترلاسه کړي دا سم دي که نه. نوموړی وایي دا معلومات یې د خپلو یو شمېر دوستانو په مرسته ترلاسه کړي.
یعنی نام پدرم توباله که
زه په یو نوم پوهېږم که د غور قومونه وپېژني. یو سپینګیری و د رحمت الله په نوم چې شپون و، او هغه مهال چې وچکالي وه زه یې د کابل مرستون ته لیږلی وم. زه په رحمت الله پسې ګرځم چې د آهنګرانو دی. زه یې لور یم. زما یادېږي چې دوه مشران ورونه مې درلودل. عمرونو کې مو ډېر تفاوت نه و. مور او پلار مې هم د درې اولادونه درلودل.
ناهید د کومو کسانو چې دای په فرزندي ورکړل شوي داسې پېژندګلوي کوي.
من توسط فرانسوی افغان
زدی افغان فرانسوی لخوا په فرزندی اخیستل شوم چې هغه مهال د افغانستان تابعیت اخیسته و. خواند افغان هندی و، یعنی د هند و خود هم د افغانستان تابعیت اخیسته و. دوی واده کړی و کابل کې اوسیدل. چې مال فرزندی اخیستل وروسته پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد یرغل پر مهال له افغانستان ووتو او نیویارک ته راغلی
و. فرانسوی خانم فرانسوی ازدواج کند.
ناهید وی دغه کسان زهره آیین او عبدالرحیم وکیلی نومی کی. د دې په خبره عبدالرحیم وکیلی هغه مهال په کابل کې د یونیسف ادارې رئیس و او زهره آئین هم له یوې امریکایي کمپنۍ سره کار کولو او پخوا کاپیسا ولایت کې اوسېدل. ناهید وایي لکله چې له دې کیسې خبره شوې ښه احساس نه لري. دی وایي خبرونه اوري او دای اوریدلی چې په افغانستان کې دا مهال افغانان د وچکالۍ، زلزلو او وروستیو سیاسي بدلونونو له امله له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. ان تر دې چې د دې په خبره یو شمیر کورنۍ دا چې خپل ماشومان نشي مړولی هغوی خرڅوي، خو له میندو او پلرونو غواړي چې دا کار ونه کړي.
ما بسیار متاثر میشنم که خبرو را میشنوم.
زه چې خبرونه اورم ډېر خفه کیږم چې افغانستان کې بیوزلی او لوږه راغلی او خلک خپل ماشومان خرڅوي. دا ما ډېر خفه کوي ځکه زما کیسې ته ورته ده که دوی وروسته پوښي چې خرڅ شوي دي ډېر بد اغېز به پرې وکړي. خدای دې وکړي څوک چې دا کار کوي په دې موضوع فکر وکړي.
خدا کنه کسایی که اولادای خود مفروشن دوباره فکر کنند.
ناهید له نړیوالو غواړي چې په داسې وضعیت کې له افغانانو سره مرسته وکړي.
ما از امریکا، از روسیه، از آلمان، از مکتای غرب
زل امریکا، روسی، لویدیجی هوادونو غوارم چه مرسته بکری. ده غشان زل اسلامی هوادونو هم امدائی دارم. دوی تل غلی دی او مرسته هم نکبی. باید بشری مرسته بکری. خلق خپل ماشمان خرسه بی. ده خدای پخاطر تاسو باید لفانانو سر مرسته بکری.
خوشسالی آمده بلیاز خدا شما باید کمک کنین این مردم آره.
ده وازی ده ناهید کسه نده. خی په افغانستان کې څو لسیزې جګړې او طبیعي پیښې ډېرې نورې داسې کیسې هم ولري چې تر رسنیو او خلکو نه دي رسیدلي. د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د پکتیکا ولایت په ګیان ولسوالۍ کې هم څو ماشومان چې د کورنۍ